په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښي سرطان 12مه د جولای میاشتې 3مه. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبره واوري چې د نجونو د تعلیم په ملاتړ یو کمپاین پیل شوی دی. په پیل کې خبرونه. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په څو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي تلفات اړولي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل.
د ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د لومړنیو راپورونو له مخې د روان کال چنګاښ له 8 نیټې څخه تر 12 نیټې بدبختانه په پکتیکا، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، پروان او پکتیا ولایتونو کې سیلابونه رامنځته شول چې له امله په دغو ولایتونو کې 9 کسان شهیدان، 9 کسان ټپیان او 300 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
شغلی رحیمی زیاته کړه چې د دغو سیلابونو له کبله تر سلو زیات څاروي هم تلف شوي او څه باندې زر جریبه کرنیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د وزارت دغه راز د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د هلیکوپټر په ذریعه په سیل کې د بند پاتې 150 کسانو د ژغورلو خبره کړې ده. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په کاپیسا کې ټیمونو د سیلابونو له کبله زیانمنې شوې کورنۍ په نښه کړي چې لازمي مرستې ورسره وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په می میاشت کې نږدې 1.5 میلیون افغانانو ته د خپلو شریکانو په همکارۍ روغتیایي خدمات رسولي. د سازمان پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خدمتونه یې د افغانستان د 9 شپېته روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته وړاندې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې سازمان او نورو شریکانو زیاتره مرستې د افغانستان لرو پرتو سیمو کې په خوارځواکۍ اخته له امیندوارو ښځو او ماشومانو سره سوي دي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خلک د روغتیایي خدماتو له نه رسېدو شکایتونه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د راتلونکو 2 شل اوره سیالیو لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. په هغه اعلامیه کې چې کرکټ بورډ ازادي راډیو ته راستولی ویل سوي چې د راشد خان په لوبډل مشري 16 تنه لوبغاړي د غلوبو ته غوره سوي دي. وروسته له هغې چې د کرکټ بورډ مشرتابه د لوبغاړو د غوروي کمیټه کې تګرات راوستل، د کمیټې ور بیا یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به 2 شل اوره لوبې د روانې جولای میاشتې پر 14مه او 16مه او 3-5 اوره لوبې د جولای پر 5مه، 8مه او 12مه نیټه ترسره کړي. د دغو لوبو لپاره افغان ملي لوبډله د شنبې په ورځ بنګلادیش ته رسېدلې ده. د ایران د استیناف یوې محکمې پیژندل سوې فعالې او خبریالې ګلرخ ابراهیمي ایرایي ته د 5 کلونو سزا اورولې ده. دا خبره د هغې ملاتړ یو پرون یکشنبه وکړه. نوموړی د اعتراضي غورځنګ په پیل کې نیول سوې او تر اوسه بندي ده. ایرایي چې په غیر قانوني غونډو او د ملي امنیت ضد تاوتریخوالي کې د ګډون په تور په زندان محکومه سوې، د استیناف په محکمه کې د اعتراض په توګه له راڅرګندېدو ډډه کړې ده او ویلي دي چې د محکمې مشروعیت نه مني. نوموړی په سپتمبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د ماسا امینی د مړینې په وړاندې د اعتراضي لاریون په پیل کې د پولیسو لخوا په خپل کور کې ونیول سوه. د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس استازی وایي چې د مسکو لپاره ماموریت د بشرپالنې پر موضوع متمرکز و، نه د سولې پر طرحې. کاردینال ماتیو زوپی پرون یکشنبه وویل چې د سولې په اړه یې خبرې نه دي کړې. له دې مخکې ویل سوي و چې پاپ فرانسیس له نوموړي غوښتي و چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ماموریت ترسره کړي. زوپی تیره اونۍ مسکو ته د سفر په لړ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له یوه سلاکار یوری اوشاکوف او د ارتودکس کلیسا له مشر پاتریارک کیریل سره وکتل. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د هوټلونو په زرګونو کارکوونکو پرون یکشنبه کاري اعتصاب وکړ. دغه کسان د خپلو معاشونو د زیاتېدو او بهتره امتیازونو غوښتنه کوي. د کارګرانو یوې محلي اتحادیې دا په تاریخ کې تر ټولو لوی اعتصاب بللی دی. د هوټلونو دغه کارکوونکي په لاس انجلس او اورنج کې د لویو هوټلونو مخې ته په داسې حال کې د اعتصاب په بڼه راغونډ شول چې د اوړي د رخصتیو او د سیلانیانو د سفر کولو موسم دی. د یونایټ هیر لوکل 11 په نوم د کارګرانو اتحادیې تیره میاشت دغه اعتصاب په پلوي رایه ورکړه او د هوټلونو کارکوونکو ته د ښه معاش او نورو امتیازونو غوښتنه کوي. د فرانسې د یوه وژل سوي زلمي انا پرون یکشنبه په فرانسه کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل پونم دغه الجزائر الاصله ولس کلن ظلمي تیر سیشن به د یو پولیس په ډزو وژل سو په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د نایل انا دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د شاروال پر کور د حملې پر مهال موټر ته اور واچول سو. د نادیې په نوم د نایل انا د فرانسې بی اف ام تلویزیون ته د ټلیفوني مرکې پر مهال اعتراض کوونکو ته وویل بلوا بند کړي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته یو شمیر افغان مدني فعالانو، سیاستوالو او د زده کړې فعالانو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په پیلېدو سره د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې نور دي په یوه یا بله پلمه د نجونو د زده کړې د بهیر مخه نه نیسي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هدف دا دی چې ولس، نړیواله ټولنه او نور اړخونه د دغه دینی فرضې او بشري حق لپاره سره همغږي سي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي، نجونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. نور په دې راپور کې
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د پیلېدو په اعلامیه کې چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې ویل شوي چې نور د نجونو پر زده کړې بندیزونه د زغملو نه دي او پر افغانستان واکمن طالبان د ولس غوښتنو ته غاړه کېږدي او ټول نجونې د پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. په اعلامیه کې ویل شوي نږدې دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنۍ سره د نجونو ښوونځي تړل شوي او د ولس، دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني ټولنې او نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره نه یوازې د ښوونځیو تړلې دروازې خلاصې نه شوې، بلکې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې شوي دي. د اعلامیې له مخې یو شمېر طالب چارواکي دا بندیزونه معقد ګڼي او د نوې طرحې، نوي نصاب او مناسبو شرایطو خبرې کوي، خو لا هم په دې برخه کې د رڼا هېڅ څرک نه لیدل کېږي. د نجونو د زده کړې د دې ملي کمپاین د رسنیزې کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین هدف دا دی چې ژر تر ژره د نجونو ته بېرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري، که هغه د تعلیم ته لاسرسی، که هغه د تعلیم کیفیت. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده چې حاکم رژیم باید بدون له مصلحت، بدون له وخت، له زیانه د نجونو دغه اساسي حق، تعلیم حق، دوی ته باید احترام وشي.
په خبره شوې اعلامیه کې پر ولس هم غږ شوی چې د خپلو زامنو په شان د خپلو لوڼو د زده کړې حق وواړي او له حاکم نظام او هم نړیوالې ټولنې څخه خپلو مشروع، سولیزو او مدني غوښتنو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو اکثرو اوریدونکو چې تل په خپلو پیغامونو کې د خپلو سیمو ستونزې را برسېره کوي، په کراتو کراتو غوښتنه کړې چې طالبان د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بېرته پرانیزي. په دې هدف د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سوله ییز لاریونونه د طالبانو د چارواکو لخوا ځپل شوي او یو شمېر غړي د موقت وخت لپاره نیول شوي او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په څېر یو شمېر نور د زده کړې د حقونو مدني فعالان لا تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د نجونو د زده کړې د ملي کمپاین د پیلېدو په مناسبت اعلامیه کې همداشان د اسلامي هیوادونو له سازمان او د اسلامي نړۍ له جهادو دینی عالمانو هم غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان اوسني واکمنان په دې قانع کړي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول نه یوازې د اسلامي امت په خیر نه دی، بلکې د نړۍ په کچه د اسلام په اړه یو ناسم تصویر او پوهاوی رامنځته کوي. د دې کمپاین تنظیمونکو همدارنګه له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې د نجونو له تعلیم څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان ملي ګټې او ولس پکې زیانمن نه شي، خو چارواکي دې ته اړ کړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو تړلې دروازې بېرته پرانیزي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل هم ده د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
لکریزو لکدنیکا او کله شال انداختن او کله بچی کیک قطع کرد لاغوت به بلخ ستند را و کما شده اغا شان بنچه ویدی پا واده که ایت خوان نده پاته هیچ سوکم پدو اغا نوی چه و در واده دایه حتی پدو بانه سوک مونه پیگی گوچه ناوی لار لکرال لزمشتا کنشت دایه
فیض دلاست دا وطل پسر دروگ دا شامل ملکی بسم الله قدم پورو شاه ملکی
دیو میرمنی غاگ مو اوریده چې ویلې لکلنه چې په ودونو کې موسیقي بند شوی دوی ته د خوخی مراسم به خوند شوی دي د دې میرمنی په چیر ګانش میر نور کسان هم د طالبانو د حکومت لخوا د خوخی په مراسمو کې پر موسیقي باندې لبندي څخه شکایت کوي وای حاکم نظام له دوی څخه کوچنی خوخی چې په ودونو کې سایل او ساز و هغه هم اخیسته
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافی
قدر من دوستانو کلچې د 2022 کال دی اگست په نیمه کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورستل د ټولو خلکو په ژوند کې په تیر بیا د میرمنو په ژوند کې په خبره ډیر زیات منفی بدلون راغی له دوی سره اساسي او لومړني حقونه یو په بل پسې واخستل شول لز دا کوم نشوي کاری چاپیریال ور باندې قید شو بلاخره په کور کې نول شوې له تفریح پارکونو ورزشی کلبونو او په لری واټان کې له بے محرمه سفر څخه راوګرځول شوې په دې وروسته کې دوی ته په ودونو کې په موسیقي هم بندیز ولګیده د ورداګو اوسنکي ماریا وای د چ په ودونو کې موسیقي نشته دوی او میلمنو ته یو ډول بے خوند شوې دي
طالبان پر تاګ باندې اول چې کړه طالبان نو ساز او سرود په هوټلو کې د نرینه او طرف ته بند کله خو ته هم نه کدی نه وته هنرمند نشوي ورسول کې لای خو بیا هم د خپل دی جی او د شایان وو نو دا یو دوه هفته درې هفته کوم زیات چې کېږي د خپل طرف ته هم هرڅه بند کړی دي نو د واده کوم خان چې واغه بخي نه باینه تل لای دی په واده کې اوس هیڅ مزه نه پاتې که چیرته د واده خبرم شي بخي د چ کوم چا پزره کې کومه نه پیدا کی چې دا واده دا یو کڅ دی په ټل کې مخکې بچی وو د خزو طرف ته به د نوې مراسم ډېر وګده وو درې سالو رقم ته رواجي نه په نوې په زوم باندې بدل کېدل چې په هغو کې به هر یوه ته بېلابېله سندره وه مثلا لکه د نکریزو لکه د نکاح او که د شال انداختن او داسې او د کیک کله به چې کیک قطع کېدل هغو ته به بېله سندره وه کومه شی د هغه شان بند شوي دي په واده کې هېڅ خوند نه دی پاتې هېڅ څوک هم په دوه هغه نه وي چې به در واده دی حتی په دغه باندې څوک مونه پوهېږو چې ناوې لاړله که راغله زوم شته که نشته دی مراسم بیخي بېخوانده شوي دي د واده لکه دی چې کوم څه ویلي دي چې هغه هلته به داریه مثلا داس شیان وي هغه هم هېڅ شی نشته دي حتی دول او دغه کوم شی چې دي موږ ملي رسم رواج و دایم بند کړی دی تا هېڅ څوک هم اوس نه غواړي چې په هوټل کې کوم وعدونه وکړو ځکه چې په کورو کې هر څه باندې داسې نه ده لکه چې زه وایم چې په کور کې دا اجازه شته په کورو کې هر څه بند شوي دي
میرمن وږمه سادت وایي چې د طالبان حکومت د په ودونو کې د موسیقۍ د بندیز پر ځای د غو نامناسبو دودونو مخه ونیسي چې له امله ټول عمر ځوانان ښه ورځ نه ویني لکه په بدو کې د جلۍ ورکول بدل کول لوړ ولور اخیستل بې ځایه مصارف کول او د دې ته ورته نور دودونه چې په عامه خبره له ادم څخه نیولې تر دې دمه د ګڼ شمېر افغان کورنۍ ژوند ورتریخ کړی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ راځو دې ته چې درته وایا تر کومه ځایه چې تاسو پیات کیږي په ودونو کې به له څه ډول موسیقي نه کار اخیستل کېده
ودونه البته مخکې د دینه چې حکومت تغییر وکړي یعنی په افغانستان کې ډېر د پخوا یعنی د څه وخت نه چې زمونږ یو تاریخ د افغانستان دی نو ودونه په همدغه ساز سرود باندې ښکلیږي یعنی صحیح ده ډېر زمونږ ودونه یعنی د ډېرو پخواونه هم د نارینه او د ښځې جدا وي اما دونه پابندي نه و چې ساز سرود نه وي نو دا خبرې پکې نه وي ډېر خلک ډېر پلانونه نیوله تا و ورځې و شپې ښځې به کېناستل ښځې به دایرې وهلې د شپې اته تر سهاره پورې د نکریز شپې به یې تجلیلول او هغه نکریز شپه هم به په ساز سرود به خلاول په سندرو به خلاول نو ودونه چی دی ودونه البته ټول خلای په همدغه ساز سرود کې دی. ساز سرود د خلکو د خوشحالي یو تصویر دی چې دغه ودونه ته هغه سمره خوشحال وي.
بله کده سی په واده کې ساز سرود و نه وسی د تاسو په نظر لیو خط مخیرات سره به فرق پڅ کې وي؟
والا باید په هر څه کې فرق وي. باید پوه شو چې کوم ختم او خیرات دی او کوم واده دی. صحیح ده په واده کې ها مثلا د شکر گزارۍ د پاره چې په حیا په عزت په آبرو یو جنه یو الک سره نکاح کوي چې نکاح یعنی یو حلال طریقه د یو ځای کېدو دی نو دوی نکاح کوي. صحیح ده چې دوی د پاره دوی کولی شي ختم هم وکړي مګر ختم بیل یو ځای لري خپل کولای شي هم ختم وکړي او هم یعنی مثلا خپل د واده تجلیل هم وکړي مګر ختم خلک چې کوي اتمن بعد واده نه د شکر گزاري د پاره کوي مګر خپل دغه واده ورس چې دی یا مثلا دغه نکریز شپه چې دی دا اصلا خلای په هم دغه ساز و سرود کوي او کله چې ساز و سرود نه وي نو د خوازی خبره ده چې اصلا فرقی نه کوي چې دا ختم دی دا محفل د واده دی او یا هم دا خدای نه کوي یو غم خبره ده نو غم او خوشحالي دا خو واضح خبره ده چې فرق لري.
بله
نو خوشحالي چې بیا من خوشحالي کې بس از صورت وي
په دې ورستیو کې د اوسنی حکم نظام لخوا ویل سوی چې په وټلونو کې د ساز و سرود نه وي. البته د نارینه په برخه کې خو د نظام د بدون لپاره د خبر نه وخو زنانه برخه به یو څه درلودل د ناوې کوم مراسم چې ورته پر ځای کیږي مثلا نکریزه پلاس باندې کېږي او زومره دی ولته د ریګي ځینې خاص سندري دي دغه به وي مګر نن سبا امغان په میرمنو باندې باندې د سولیدا به څومره بد تاثیر وکاندي؟
متاسفانه د حکومت د شروع نه هم دغه پابندیانې په ښځو باندې لګول شوي او رو رو حتی د هغوی هر هغه وړوکی خوشحالي هم چې هغوی لري هغه ورنه اخیستل کیږي. یعنی فکر وکړئ یوازې دا لومړنۍ پابندي نه ده چې په ښځو باندې کیږي یا مثلا د افغانستان په خلکو باندې په خصوص په ښځو باندې کیږي. هر ورځ یو نوی خبره وي یو نوی پابندي وي چې دغه پابندیانې کاملا د ښځې روح وژني. اصلا زه فکر کوم چې رو رو د افغانستان ښځې به حتی د ژوند نه هم همدا اوس هم اگر چې دل سر دي رو رو به د ژوند نه مکمل دوی دل سر شي ځکه چې د ژوند اصلا هیڅ یو وړوکی خوشحالۍ هم هغوی ته نه پاتې کیږي. حتی مخکې دوی چې مثلا د ورور واده وي یا مثلا د زوی واده و د لیور واده یا داسې یو نږدې کس واده وي دوی به خوشحالي کول دوی به حداقل دغه د شپې دا جنکیانې کېناستل یو دایره به یې وهلو یو ساز و سرود به و یو خوشحالي به و د دوی دا ډېر یو وړوکی خوشحالي دی مګر هغه یې هم ورنه واخیستل شو. نو فکر وکړئ دا به د ښځو روحیه څومره ضعیفه کوي او ښځې څونه د ژوند نه دلسرده کیږي او څونه د ژوند نه لرې کیږي. نو هغوی باندې کاش چې هغوی ته دغه نور خوشحالیګانې یا نور حق و حقوق د ښځو چې وی هغوی ورته ورکول کېدو نو بیا که دغه ساز و سرود پکې نه وی هم فرق نه کولو. مګر متاسفانه د ښځو په برخه کې فعلا په افغانستان کې یوازې دا نه دی چې ودونو کې هغوی باندې ساز و سرود بند شوي. هغوی همدا اوس د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی هغوی د تعلیم نه برخمن نه دي. هغوی بیرون کار نشي کولی. هغوی اجتماعي برخو کې هغوی سیاسي برخو کې سادی برخه کې اصلا ګډون نه لري او ورته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه باید پکې سهم ولري او به دا غنه کراشو مثلا هغه خزه ته چې په دې برخه کې یعنی دخیل نه دي او نه غواړي چې دخیل وي یا غواړي چې دخیل وي اجازه نه ورکول کیږي. نو نور دغه د کور خزه چې دي دوی ته حتی د پارک د تګ حق نه ورکول کیږي هغه اجازه نه ورکول کیږي یا مثلا به د محرم نه هغه د کور نه نشي وتلی سفر نشي کولای. نو دا یو پابندی نه ده که مونږ حساب کو شاید د دینه کتابونه ولیکل شي چې سونه پابندیانو په خزو باندې فعلا په افغانستان کې شته دي او سونه هغه زوريږي د هر پابندی او هر مشکل چې دوی ته دوی مخامخ کیږي ورسره یا دوی باندې دغه بندیزونه لګول کیږي د دې بندیزونو د وجه نه دوی چې څه مشکلات سره مخامخ کیږي د دوی روحیه څومره ضعیفیږي او څومره د دوی ژوند باندې تاثیر کوي او د دوی اقتصاد باندې هر څه باندې یعنی د دوی اصلا هغه د ژوند پوره حق او حقوق د دوی نه اخیستل شي. ارزو مې دا دی چې دغه حکومت چې فعلا شته دی یا دا نظام چې فعلا شته دی هدا اقل دیتا توجه وکړي او خلک د دومره نه زوري هغه عمره چې دا خلک مستحق نه دی. یعنی زمون خلک ډیر زوري دي، ډیر زیات زوري دي، ډیر ځوانان د لاس ور کړی، شاید ډیر کم خوشحالیانی دوی ته پاتې وي. دغه هر کورنۍ چې تاسو افغانان ګورئ، داسې کورنۍ به تاسو پیدا نه کړئ چې د دوی نه یو عزیز شهید شوی دی. مګر دغه وړوکی خوشحالیانی چې د دوی دي، هدا اقل دوی دی ورنه نه. مګر که دوی رو رو دغه خپل پابندیان زیات کړي او د ټولو زړونه مات کړي، نو دوی د خلکو په زړونو کې خو به هیڅکله ځای ونه نیسي، حتی دا چې خلک به د دوی نه همیشه نفرت هم ولري.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه هم.
د قدم په ګرد لګي پلونا شانندانې پلمنا شي زرغونه شانندانې قدم
د اکثر کسانو په باور د خلکو په شخصي مسایلو کې مداخله کول چې یو کاری هم امدا په ودونو کې د موسیقي بندول دي، د حکومت او ملت ترمنځ واټن زیاتوي. میرمن قمر نیازی چې یو عمر د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې، وایي چې د طالبان حکومت له افغان میرمنو څخه ټول هغه حقونه اخیستي چې د اسلام دین ورکړي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
لکه څنګه چې ودونه زمون سنت طریقه ده او په سنت طریقه کې دا راغله ده چې تاسو کله د بل لور خپل کور ته په نکاح باندې راولي نو ولیمه جوړ کړي، یعنی خلکو ته ډوډۍ ورکړي، ولو که شوروایي ولو که هرڅه، ټول ماجتوال هغه ټول د منطقې خلک باید خبر سي چې تاسو د بل لور راوسته ده او په نکاح مور داخل شوی دی، تاسو کور ته راغله. نو دغه د سنت طریقه چې کله تر سره شوی ده، د مغه وخت څخه خوخي دلته په نکاح کې سرګندېږي او د خوخي مراسم نیول کیږي. دغه د خوخي مراسم هغه وخت کې هغه د پوست څخه به جوړېدل، مونږ دریاب ورته ویل زیر بغلی، او د سې طریقې مختلفې وي، خو دغه شی به غول کېدل او ټول خلک به خبر سو چې هغه د خوخي ډول ده او هغه کور ته نکاح تر سره شوی ده. نو فرهنګي لحاظ خبرته وګورو، هم افغانان همیشه خپل د خوخیو په محفل کې داسې یو ډول ساز او سرود او ډول او دریا او دا هر څه کړی دي. د خزو یو اصطلاح هم دا وایي، مرده کټګریان او اروسی کټ ډول او ساز او سرنای. نو دا یو اصطلاح په فرهنګ کې سته. نو دقیقا د خوخی احساسات او جذبات هم دغه باندې بیانېږي. دیک کوم د سی ممانعتونه نه فرهنګي مولرو او نه هم شرعي لرو.
په دې ورسته یو کې لګانو نورو محدودیتونو سره چې پر میرمنو باندې اره ورځ لګیږي، یو خبر دا سوي ده چې له دې ورسته دی په ودونو کې په خځینه برخه کې هم سایل او ساز او ساتیرای نوي، گرچه د نارینه په برخه کې په هوټلونو کې خودی طالبانو لره تک سرسم بنسول، مګر د خځو په خوا کې به زینې هغه د هر قوم دوت اړوند سایل کېده، خو اوس په باندې بندیز ولګېده. دا تاسو څومره فشار په خځو باندې ګڼئ؟
دقیقا دا خو یو هغه ده چې یو ممانعت چاته د شار په منځ کې جوړ کړي یا د ملک په سطح وضع کې، یو هغه ممانعت ده چې د کور دننه دي ورته منع کړله یا دي ورته موقع کړله. داسې یو ممانعتونه چې بیخي شخصیت ته داخل سولې، بیخي کور ته داخل سولې، په کور کې ته ورته قانون وضع کړي، د کور منځ کې ته د ملک په سطح قوانین وضع کړه، د ملک په سطح دي هغه فیصلې وکړلې چې هغه نړیوال در سره نه منی، تر نن ورځ پورې ته نړیوال مشروعیت پیدا نه کړل، بولی مشروعیت نه لري. په دغه دلیل چې ته حقونه حق قوانین وضع کوي، هغه قوانین وضع کوي چې د بشر د حقونو خلاف ده. نو د ملک په سطح خو دې وضع کړل، په هغه د زړه سور نه سو اوس د کور دننه راته راغلي، په شار کې دننه خو دې قوانین وضع کړل، الکان دې پرې نه خودله، سلمانیان دې بند کړل، انجونې دې ښځې دې د مکاتب څخه ودرول، بیا دې په شار کې دننه په پارکونو کې دې پابندیانې ولګول، په نورو مراسمو کې دې پابندیانې ولګول. بل اخر اوس نو د کور دننه مې راغله چې په واده کې به هم ساز سرود نکو. ولې ته یو دلیل خو وایا چې یا شرعي دلیل یا فرهنګي دلیل، خو هم په شریعت کې مې مخکې اشاره وکړه چې د شروط څخه دغه سنت طریقه کې خوشحالي سوي ده، او هم فرهنګي لحاظ باندې دا زموږ حق ده چې موږ خپل خوشحالي سرګند کوو، موږ خپل جذبات شریکو، موږ خپل خوشي شریکو کوو، خپل د دوستانو سره. د فاتحه خانه او د واده د کور فرق په دغه کې ده چې دغه خوخی پکې نو دا دقیقا یو ډیر هغه د انتها درجه دغه ته دوی رسېدلې دي، وحشت ته او بالکل عقب نشینی ته او بالکل کمونی اولیه تک ته، یعنی په هغه کمونی اولیه کې به هم دغسې نه و لکه چې دوی اوس داسې قوانین وضع کوي چې بیخي خوښۍ مې څرګندوي خپل په محفل کې خپل په کور کې. دا خو بیخي غلط کار ده، غلطه طریقه ده. دوی نه پوهېږم چې دوی خپل دغه وړتیا نه لري چې دغسې مسایل تحلیل کړي چې دوی دغسې قوانین وضع کوي، او که دوی ښه مشاورین نه لري ورې داسې قوانین وضع کوي چې هغه خلاف د سنت، خلاف د فرهنګ، خلاف د بشر. دا ټول مخالفتونه دي چې دوی د ځان څخه ښیي. دا تلپاتې نه ده، دا د دوی بقا.
بله، واده کول خو طبیعي خبره ده چې په ژوند کې یو ځلی او هر ځوان هڅه کوي چې واده ډیر ښه واده اوسیږي، میلمانه خوشاله اوسیږي، د میلمنو وخت خوښ تیر شي. کله چې دغه د واده د یوې برخې خوښي دوی ورناخلي چې ساز و سرود بنی او په چپه خوله به ټول ناست وي، څومره د حکومت او د ولس ترمنځ فاصله نور هم زیاتیږي؟
دقیقا دا ډیر غټ واټن پیدا کوي د خلکو د حکومت ترمنس. د کور دننه که کوم د کور مشر کوم څه شي باندې د خوښۍ په محفل کې کوم نظر برازي، لا په ډیر احتیاط باندې خپل نظر وړاندې کوي. چې فرض مثال که ووایي چې د ورا پسې مونږ فارسي زبان خلک شارګشت ورته وایو، مونږ ورا ورته وایو چې دا ناوې پسې زونه راولو. په دغه وخت کې دا د کور مشران اکثر کوشش کوي ځوانانو ته داسې سیاوه کې چې لږ ذرا په احتیاط موټر وچلوي، یا لږ ذرا پام کوي، یا لږ ذرا دغه په دومره آرامي ورته وایي چې ودرېږي چې دغه ځوانان خفه نه شي، ودرېږي چې دغه ځوانان چې دلته رابلل شوي دي هغوی هسې نه دي راغلي په دغه خوښۍ کې موږ سره شریکېدلو ته راغلي دي چې موږ سره په خوښۍ کې شریک شي. نو طبعا دا که د یو د حکومت د خوا څخه داسې یو وخت کې په داسې یو حالت کې په داسې یو جذباتي وختونو باندې ممانعتونه لګول کېږي او قوانین ورته وضع کېږي، دا دقیقا دردونکی ده او د نه منلو وړ ده. یا به دای چې هغه قوم باوجود دی چې بیخي مجبور دی اطاعت کوي او عقده به نیسي، واټن به د دوی ترمنځ او د دولت ترمنځ پیدا کیږي، او یا به نو دای چې هغوی به ورته عقده نیسي او منتظر به وي چې څه وخت قدرت پی باندې لاس پی باندې بریږي او قدرت پی باندې پیدا کړي تر څو پی باندې حمله وکړي، خپل د ځان دفاع وکړي. او دا دفاع د هر انسان حق ده. دغه خپل یو ډول تعرض ده. اما د نننه په کور کې چې ته ماته د نننه په کور کې می قانون وضع کړي، دا یو ډول اما په شخصي حریم کې دخالت د چترغلې یو دخالت کې اما د کور د نننه ماته وایسته خوخي م سرګندو ته سازو صحبت مکو چې تا و د کړي. ولی ته څه دلیل لري؟ ته ا دې خلغه دلیل خدراتو هي قناعت کولندای چې ماته قناعت راکا. دا خو د کلو څخه دغه استلات راسو د خو استلات وایي اسباب ادم تایدم اینه میره واجاست. چرا؟ با چی دلیل؟ دلته ډیر دغه قوانین دردون کی دی، زورون کی دی، وطن خپره د اتا نفرت پیدا کیږي د خلکو د نظام په مقابل کې.
اغلی نیازی، تاسو ته د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت معلوم ده. لدی ارخم دی په ډیر مشکل سره دی واده پیسې برابرې بیا نو خرید کوي، ناوې ته جامې اخلي، سره زر اخلي، خلکو ته د ډوډۍ د برابرولو پیسې لګوي، یو نیم کالای به نورو کسانو ته د توفی په څیر هم کوي. ښه دغه ټول کارونه وکړي خلاص ولا بل اخره بیا د غلطه په واده کې د ساز او سرود نه پریکتی، څومره مایوسه کیږي او څومره په دې پښیمانیږي چې کاش دا واده بخې ما کړی نه وای.
دقیقا دغه سده یو ډول دل سردی پیدا کیږي. دغه دا چې می مخ کې ویل چې دا وقدس انسان نسی، په دغه دلیل نسی ممانعت خپل وقده پیدا کیږي، خپل یو ډول تعرض د پرچا باندې چې دی کوي. دغه شرایط ته په کتو سره موږ ځوانان د کلو څخه د اصلي د دوبۍ ته مزدوري ته او په وسنۍ شرایط کې چې بالکل بیچارهګان نه کار ستنه نه زمينه د کار ورته مساعد کړي، ته ولې په دغه قوانینو په ځای لارز زمينه سازي وکړې؟ پرمختګ لپاره، د کار لپاره، د تحصیل لپاره ځوانانو ته، ځوانانو ته فرصتونه د کار نشه په څومره مشکلات هغه بیچارهګان هغه کسان تحصیل کړل لسانس ماستری لري هغه نن ولار دي کچالو پیاس خرسي چې ته ودرېږي چې د بل لور می د غاړې د ودومې رواجونه غواړي رانه په هغه رقم بدبختی باندې امادګي ونیسي او بالاخره ته ورته قانون وزکه چې خوشحالی مکوه، یعنی ډیر فشار ده بالکل. ایما په نظر هغه اخرین انتها ته د خلک رسیدلی دي، دوی دغه غواړي چې نور کور په کور خلک پورته سي، ورپسې خپل د کور د چاړو د پنجو د کاچوغو د هغه وسایل چې دوی په کور کې لري د هغه په وسیله باندې د خپل دفاع وکړي، او د دوی په مقابل کې پورته سي خپل د حق غوښتنه وکړي. ځینې ځکه چې دوی نه په وزر پوسو، نه په ننواتې پوسو، نه په نړیوال فشار پوسو، نه په دغه چې د دې لپاره د شرم ځای ده چې تر اوسه دوی مشروعیت نه لري، نړیوال مشروعیت نه لري، نه په دې پوسو ولې داسې قوانین وضع کړي چې نور هم نه دي نړیوال په رسمیت پیژني، نه دي خپل ولس درڅخه یا خپل رعیت درڅخه راضي ده. دا خو نه شرعي نظام ده او نه هم اجتماعي نظام ده. په هیڅ نظام کې داسې نشته چې دومره قیدات یا دومره ساحه تنګ شي خلکو ته چې خلک ځان په یو معبس کې احساس کړي، په یو قید کې احساس کړي. نو دلته خو طبعا همیشه د معبس په خلاف باندې مابوسینی هغوی په دې فکر کې دي چې څه وخت د انتقام د اخیستلو دپاره وچت سي خپل اقدام وکړي، یعنی آمادګي پوره هغوی لري د اقدام کولو دپاره، فقط فرصت ته په کتو سره منتظري. دغسې حالت دوی اوس غوره کړی د افغانانو ته.
بله، دا یوازې ودونه نه دي چې موسیقي پکې بنده سوې ده. لدین وړاندې په رستورانتونو کې موسیقي بنده سوله، په شخصي موټرو کې خلک مانا کړی چې موسیقي به نه اوري، په ښاري موټرو کې هم نه اوریدل کیږي. کله تاسو نه داسې پوښتنه وکړم چې خپله د موسیقي څومره خوښیږي، څومره په اوریدلو سره هغه شیبه د پام غلطیږي؟
مننه، ژوندی اوسې. موسیقي داسې یو څه شی ده د خوښۍ او د احساساتو او د جذباتو په وخت کې دقیقا هغه لکه موږ خوښي راته دوچ اندکی.
تاسو ته ښه وخت غواړو. ډیر زیات مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
مننه په عزت اوسې.
د اسلام دین هم په ودونو کې خوخي نه د منه کړي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي،
په ودونو کې خو خوشحالي کول جایز دي او بلکې سنت هم دي. همدا رقم د نوې ځوانانو، ماشومانو او د ځانګړو طبقې لپاره خپل منځ کې دایره وهل هم جایز دي او سنت دي، بلکې جایز دي. سنت دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر کړی ده چې تاسو دف یا دایره وهی په ودونو کې، اعلن النکاح و بلو بالدفن و ایتاس النکاح اعلان کی خبر ور کی خلط النکانا جائز دی او نور خوشحالی کول جائز دی. خو پک نور دے گناہ او دے معصیت کارونا جائز ندی. دے گناہ کارونا لکه پہ دے کے ناروا عمل و سی زین و دونو کے خلق نے شباب استعمالی پہ زین کے بیا دیر دوم رہ افراتو کی خلق زوری گی پک او گاوانڈیان و ہمسائیگان ترین پہ تکلیفی خلق موزیک غگئی دوم رہ جگ آوازی چی دا گاوانڈیان خوب نسی کولای کشپایی کولای رزی هم ترن په عذابی ده. دغه کارونه په ودونو کې د دې لپاره چې اذیت ده جایز نه دي. شریعت خوشحالی جایز کړی ده خو اذیت او آزار جایز کړی نه ده. او همدا رقم معصیت او ګناه چې په هغه کې لکه استعمال د الکول او داسې موزیک چې په هغه کې فحشا او نادرست کلمات او ناسزا کلمات وي، دا بیا شریعت کې جایز نه ده. شریعت دې سره اړخ نه لګي. تاسو سرود چې په هغه کې ناروا کلمات نه وي، ناروا غنی وي، هغه سرود اسلام لغې سره مشکل نه لري.
و مختل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو، خو دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پښتني سبب نه کړي. قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی. او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف یې چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دوه یا درې رنګونه ونه لري، دا ته څه شي وایي؟ متجانس مخلوط وایي. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان اے سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري، دلته څه شي وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه، دا څه شي دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلی دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي. او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښیږ دي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد دي. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ، چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټو سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشت معلومیږ. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دي. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاری جات جلا معلومیږي، دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دا ته څه شي وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مو کله وپیژني داغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت منه د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرامو د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 16 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 16 ګرامه دي. مانا سل ګرامه اوبو ته که زه 16 ګرامه مالګه ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې 10-18 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل شي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل شي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنا هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل شي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ اوبو ته ور واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکر چې کله په عادي حالت کې و 100 ګرام او 100 ګرام سره بند شوی دی، هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دی کړلی، په اخر کې بیرته 100 ګرام په لاس راغلی دی 100 ګرام. نو دا څنګه وایي وای کچیرې د تعامل مخ کې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور راچوي سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرام وه ایره به یې هم 100 ګرام وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف، که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربون یو دی، دلته هم کاربون یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای سو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولای سو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو، راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربون ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دی. دلته کاربون اته دی، دلته کاربون یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فل حال دغه ځای یو دی. کاربون اته دی او کاربون یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربون ورزربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې، اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو، ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو، دی په الحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کم نه ضرب دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربون کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه، شپاړس جمع نه پنځه ویشت کیږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي، خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو، پنځوش پر دوه سوی کېږي، دیارلس نیم کېږي، دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي. نو چې دا خوا پنځوش توله سی اته ایچ اتلس، پنځوش پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب کړو؟ په دوو کې ضرب کړو، دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځوش به پاتې شي، دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو، این اے ټو او پلس ایچ ټو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی، دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضربو، دا وګوري دوه ور ضرب کړي دي، دوه دلته ور ضربو، دا چې مور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي، دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن سو. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي، یو دوه به دلته ور ضرب کړو. مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه، دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو، دوه مخکې هم سوډیم ته ور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ سو. او بل اکسیجن پاتې سو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول، دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی، که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور مانا هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسی. یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پښتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه. هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولیز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي. هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې لبوري یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلی دای سي، او لکه مخکې چې می یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه استل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلی دای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي، خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.